السلام علیکم په افغانستان کې د سهار پوره او بجې سپې د ازادي رادیو خبرونه چې د ماښام تر اوبه دوام کوي له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. زموږ غږ په ژوندۍ بڼه له خپلو رادیوګانو او د ازادي رادیو د ویب سایټ او اپلیکیشن د لارې اوریدلی سئ. د خبری مجلې د پایل راپور مدا دی چې روان کال له ایران او پاکستانه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه سوي دي. نن د شنبه ده، د وږي اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 له خبرونه یې پیلوو. نن په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد ملي کمپاین پیل سو. د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرو د نیولو خبر ورکوي. د ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هېواد د پلاوي د یوه غړي د نیولو خبر ورکوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین په ټول افغانستان کې پیل سو او ټاکل سوی چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي. په روان 2018 کال کې دا د ماشومانو د ګزان یو پولیو پر ضد د واکسین دریم ملي کمپاین ده چې د شاوخوا 15,000 روزل سویو واکسیناتورانو لخوا په ټول هیواد کې تطبیقیږي. د روغتیا وزارت وایي د روانې وږې اسمبلۍ میاشتې تر 12 نیټې د دې ملي کمپاین په بهیر کې به رضاکار واکسیناتوران په 5 ورځو کې په ټول هیواد کې هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کاله یا هم تر هغه کم وي واکسین کړي. د روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د هوا د بدلون په دې موسم کې د پولیو وایرس خورا زیات فعالیږي او خطرناک وي، نو ځکه دا کمپاین مهم دی. د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین وایي چې له دې دوو کسانو څخه د 1993 مریض کال په جدي میاشت کې په نیمروز ولایت کې نږدې 250 کیلوګرامه هیروین نیول سوي وه، خو هغه وخت دوی په تیښته بریالي سوي وه. جنرال باز محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د لویو قاچاقبرانو د نیولو په بهیر کې امنیتي ځواکونو په روان کال کې 11 لوی قاچاقبران نیولی دي. زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د مهمو مافیایي بنډونو او شبکو په نښه کول دي. له نیکه مرغه موږ په ټول هیواد کې 11 کسان چې په لوړه کچې یې د مخدره موادو قاچاق کاوه نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت په ننګرهار ولایت کې هم د څه باندې 1,500 کیلوګرامه پخو چرسو د قاچاق په تور د 2 کسانو د نیولو خبر ورکوي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنګلاديش له ټیم سره 3 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د 50 اوره لوبې به د سپتمبر پر 15مه، 18مه او د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټو د بنګلاديش په کوربتوب ترسره سي. په بیان کې د کرکټ بورډ د مشرانو له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان لوبډله د دې لوبو د لړۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان او بنګلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ 3 وړه لوبې به د بنګلاديش د میرپور ښار په شیر بنګال لوبغالي کې ترسره سي. ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هېواد د پلاوي د یوه غړي د نیولو خبر ورکوي. د ایران دولتي رسنیو د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي تورن جاسوس په زندان کې د 4 ورځو له تیرولو وروسته د مالی ضمانت په بدل کې خوشې سوی دی، خو اوس هم تحقیقات ورڅخه روان دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې عبدالرسول دوري اصفهاني چې ایرانی او کاناډایی تابعیتونه لري او پر ایران د لګول سویو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په ټیم کې له مهمو غړو څخه وو د چارواکو لخوا نیول سوی دی. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې خپل سفیر بدل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد جمال پرون ویل د عراق حکومت چې شیعه رهبران یې مشري کوي په بغداد کې د سعودي عربستان د سفیر سامر السبحان د تبدیلولو په اړه رسمي غوښتنه ریاست ته استولې ده. تر دې مخکې د السبحان د قوله پر راپورونه کې ویل سوي و چې د عراق استخباراتو د نموړي د وژلو د دسیسه په اړه هغه ته خبر ورکړی وو. ال سبحان ادعا کړی چې د د قتل دسیسه په داسې حال کې جوړ شوې ده چې د سعودي عربستان سیال ایران په عراق او نورو عربي هیوادونو کې د اصلاحاتو د هڅو مخنیوي کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د سعودي د سفیر څرګندونې ناسمې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. سعودي عربستان په بغداد کې خپل سفارت په 1990 میلادي کال کې وروسته له دې چې عراق پر کویت حمله وکړه بند کړ او په 13 دسمبر میاشت کې بیا پرانیست. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیې ته د چارټر الوتنو 9 میاشتنی بندیز فسخه کیږي. دا سند پرون د روسیې د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په یو بیان کې ویلي چې شرکتونو ترکیې ته د الوتنو لپاره خپل غوښتنلیکونه د روسیې د هوایي چلند ادارې ته سپارلي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یوه نوي پړاو د پیل ژمنه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د جرمني په وایمر ښار کې خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د موافقې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. خو د زیاته کړه چې د دې موافقې د عملي کولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. موږ به له اوکراین او روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکړو څو د سیمه ییزو انتخاباتو په ګډون د هغو مقرراتو خاکه چې د مینسک په موافقه کې یې یادونه سوې ده بالاخره تصویب سي. دا کار ښایي ستونزمن وي، خو مهمه دا ده چې د هغه فشار په وسیله چې موږ یې د کړکېچ پر ټولو ښکېلو اړخونو د راوستو هڅه کوو د دې مسلې حل ته په جدیت سره دوام ورکړو. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې پیل سوي څه باندې 9,500 کسان وژل سوي دي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 2.2 او ټیټه 19، په کندهار کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 14، په هرات کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 19، په مزار شریف کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 4.3 او ټیټه 5.2، په جلال آباد کې باسمال ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 2.2، په غزنی کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 4.4، او په بامیان کې به هم اسمان مروي دي تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 10.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په راپورونو کې اوري چې ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوالو شمیر زیات شوی.
سرکال او یه زر افغانان آقا کدوال چه سب دور آجه سر شوی دید به یونکتیار به مساعده تی برنامی کرلندی به تخبال وطن ترستان سویده.
د شوزو چارو وزیر انتقاد کوي چې ځینو ګوندونو د شوزو سیاسی مشارکت لپامه غورځولی. د شوزو د یوې ټولنې مشروی
آقا سهم هم چه سوی تور کول کیگی آقا سهم باید یو سمبولیک سهم دیوی.
دا هم اوري چې د علومو اکاډمي وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ د مخنیوي لپاره حکومت لازم اقدامات نه دي کړي. د کندز اوسیدونکو وایي د الچین پله نړیدو ورته ستونزې پیدا کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ووري.
چیرته چې پغلا باندې واغشته سي مغه راپټي اوس دا څوک چې غریب دي مغه غریب دي او مغه نیمچي خوري او مغه وژغونی دي خوري لګیا دي.
په یو راپور کې اوري چې ځینو اروپایي هیوادونو ویلي چې په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره هڅې تیزوي. تر 9 بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. سشکل له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي روان کال له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ډیری راستنې سوي هغه کډوال دي چې په کوربه هیوادونو کې د استوګنې اسناد نه درلودل. احمد تکل او نور تفصیل.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر 28مې نیټې له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په افغانستان کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. په کابل کې د UNHCR ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د کال له پایله نږدې 10,000 افغان کډوال د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستانه شوي چې ډیره یې په پاکستان کې دیره وو.
سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 افغانان هغه کډوال چې سب ته راجستر شوي دي د UNHCR د مساعدتي برنامې تر لاندې ته خپل وطن ته راستانه شوي ده. تقریبا 90% د دې له پاکستان نه تر اوسه پورې راغلي ده او تقریبا 3% له ایران او نورو ګاونډي ملکونو نه.
د هغو افغانانو په شمیر کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په پاکستان او ایران کې د استوګنې اسناد نه درلودل. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی د دې راستنه شویو کډوالو د شمیر په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ څخه د اګست تر 28مې پورې 9,000 کسان د پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ایران څخه په مجموعي شکل باندې کډوالو شمیر زموږ په لاس کې موجود دی، هغه د 2,500 کسانو نه لوړ دي. په مجموع کې د ایران او د پاکستان د راستنه شوي ارقام تقریبا د 3,500 کسانو نه کابو لوړ ارقام زموږ په لاس کې موجود دي. دا هغه کډوال دي چې د اسنادو نه درلودونکي کډوال دي.
روانو جګړو او د هیواد کمزوري اقتصادي حالت ته په پام سره دا اندېښنې شته چې د دې کډوالو راستنیدل ښایي په افغانستان کې یو بشري بحران رامنځته کړي.
موردل چې روان کال ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستنه شوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې د الچین پله نړیدو له کبله دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې دغه پل ژر تر ژره ورغوي. اجمل آریان او نور جزئیات.
د کندز د الچین پل د نړیدو له کبله د دې ولایت د 4 ولسوالۍ اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه پله د نړیدو له کبله د کندز ولایت د امام صاحب، کلبات، د شیرچی او قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځکه اوس مهال کوچنیان، ښځې، سپینږیري او ناروغان د رود ها غړې او دې غړې د سیند په اوبو کې تیریږي. تاسو ګورئ چې کوچنیان، ښځې او ټول خلک د سیند په اوبو کې په ډېر سختۍ سره تیریږي او په سیمه کې اوس هم امنیتي ګواښونه موجود دي، ځکه د سړک دواړو خواو ته طالبان موجود دي. یو بل کس چې هم د سیند په اوبو کې راتیر شوی اوس د سړک د غاړې لختي ته ناست دی، خپلې پښې مینځي. هغه هم وایي چې د دغه پله د ویجاړېدو له کبله خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. زه له امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی یم او د کندز ښار ته ځم. پل خراب و نو مجبور شوم چې د سیند په اوبو کې راتیر شم. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی غلام رباني رباني هم د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې ډیر ژر دغه پل بیا ورغوي څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د الچین پل د ویجاړېدو له کبله خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. زه له دولت څخه غواړم څو ډیر ژر دغه پل ورغوي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. خو اوس مهال د ملي اردو د انجینرۍ ټیم کارکوونکو د الچین پل باندې د بیا رغونې کار پیل کړی دی. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د انجینرۍ ټیم یو تن انجینر عبدالله نجرابی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر دغه پله باندې د بیا رغونې کار په چټکۍ سره روان دی څو ډیر ژر دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. موږ اوس د الچین پل باندې کار پیل کړی دی او هڅې کوو څو ډیر ژر دغه پل ورغوو چې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. د یادونه ده د کندز سیمیزو چارواکو شپږ ورځې وړاندې ویلي وو چې د الچین پل د وسلوالو طالبانو لخوا پر بمونو او لوزول شوی دی. خو بل خوا بیا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه پل وسلوالو طالبانو نه دی ویجاړ کړی.
نقیب الله بارکسی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي خوښیم چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار بنده ده. هیله مې دا ده چې له پاکستان سره هر ډول اړیکې غوڅې کړو. رفیع ګل له پکتیا لیکلي له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې له پاکستان سره پولې وتړي او ډنډ پټان ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي. احسان الله بارکسی لیکي افغان حکومت باید د پاکستان خلاف ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. جواد له هلمند د طالبانو مشرتابو هله کوي چې لار بندول او د ټلیفوني شرکتونو د خدماتو بندول پیږدي د دې ولس پر حق تیری دی. هدایت الله هادي لیکلي د لخکرګا کندهار لار لا هم تړلې ده. پر دې لار دولت ست وسلوال دولتي مامورین او نور کسان له موټر ښکته کوي. محمد فهیم ادیب لیکلي دولتي چارواکي درې ویناوي په زغرده کوي، یا وایي د دوی ترمنځ امهنګي نشته، یا وایي مخالفانو ته مو سخته ضربه ورکړي، یا هم دا خبره کوي چې زموږ ځواکونو تکتیکي شاته کړی دی. او تحصیل ځلان له ننګرهار لیکلي کسان زموږ په سیمه کې د داعش ډلې د وسلوالو د مخنیوي لپاره قومي تړونونه شوي، خو د دولت مرسته او ملاتړ ورسره نشته.
د ګوزان یا پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 15 ورځو به دوام وکړي. د کورونا چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ټیم سره درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي. د ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هېواد پلاوی د یو غړي د نیولو خبر ورکوي. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې خپل سفیر بدل کړي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف هغه حکم لاسلیک کړ چې له مخې ترکیې ته د چارټر الوتنو نه میاشتنۍ بندیز پسخه کیږي. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې طالبان د یوې سرحدي ولسوالۍ په لاندې کولو سره د ځان لپاره نوې جبهه پرانیزي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سیمه ایزو چارواکو ویلي چې پر دغې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې حمله د حقاني شبکې وسلوالو کړې وه. د ورځپاڼې په وینا دغې شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی تر اوسه په ښاري سیمو بریدونه کړي دي. چارواکي وایي اوس دغه شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې دننه د ځان لپاره مرکزونه پرانیزي. د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی وویل ځواکونه نه ورځې محاصره وو او د تېرې جمعې تر ورځې مقاومت کاوه، خو کله چې مرمۍ او مهمات خلاص شول او نوي ځواکونه هم ورونه رسېدل د ولسوالۍ له ودانۍ ووتل. هغه چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ټلیفوني مرکه کې څرګندونې کولې وویل وویشت سړي په اول سر کې ووژل شول او یو شمېر نور هم ټپیان شول، او وروسته چې کله یې سرتېري پاخه سړک ته سیخ کړل پرې یو ماین وچاودېد چې یو زیات شمېر نور پکې ووژل شول. د هغه په وینا په جانیخیلو ولسوالۍ کې د نوي سرتېرو د طالبانو د 1200 کسیز ځواک په وړاندې جګړه کوله چې بلاخره طالبانو دغه ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې په وروستیو کې لاندې کړه. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې طالبانو په لسګونو موټر او وسلې نیولې دي. د پکتیا د ولایتي ادارې چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې له جانیخیلو وروسته وسلوالو مخالفینو څمکنیو او پټان ولسوالیو ته پام اړولی او د هغو په نیولو سره غواړي چې د حقاني شبکې لپاره د افغانستان دننه د فعالیت یوه ساحه رامنځته کړي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼه په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د وروستۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکي د دې پوهنتون محصلین چې له حملې روغ پاتې شوي نه غواړي د خپلې راتلونکي د جوړولو له خیاله لاس واخلي. ګارډین لیکي کله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پر امریکایي پوهنتون حمله وشوه ډېر محصلین په زده کړو بوختو. یوه هم نرګس محمدي وه چې په دې پوهنتون کې نوی دوهم سمستر پیل کړی و. د ورځپاڼې په وینا هغې پر داسې یوې لارې پلیښی و چې نورې لکه د هغې د غزنی د لرې پرتې سیمې ډېرې نجونې ورته لاسرسی نه لري. ګارډین وړاندې لیکي محمدي چې د ځان د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې ټپي شوی وایي پلار د مور له مخالفت سره سره دا لوړو زده کړو ته ډېره هڅولې وه چې په راتلونکي کې د کالیو د فیشن ډیزاینر شي او خپله یوه فابریکه خلاصه کړي او نورې ښځې په کارونو وګوماري. د ګارډین په لیکنه امریکایي پوهنتون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بېلګه ده، د دې هېواد د سترې پانګې یعنی ځوانانو پام یې ځان ته راجلب کړی دی چې دوی خپل راتلونکي دلته جوړ کړي. د ورځپاڼې په وینا د وسلوالو لوري له ګواښونو او جګړو سره سره د دې پوهنتون نیمایي محصلین نجونې دي. د دې پوهنتون یو بل محصل 1.5 کلن رحمت الله امیری چې د هلمند اوسیدونکی دی او یوه ټولګیوالې په مخ کې ساور کړي ګارډین ته ویلي سړی باید خطرونه په ځان ومني.
د شوزو چارو وزیر وای یوش میر ګوندونو د شوزو سیاسي مشارکت په پام کې نه دی نیولې. بل خو د افغانستان د شوزو د شبکې مشره حسینه صافی هم سیاسي ګوندونو کې د شوزو سیاسي مشارکت ضروری بولی. ناجیه صافی له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د خزو چارو وزیر په یو شمیر سیاسي سازمانونو او ګوندونو انتقاد کوي چې د خزو پیاوړتیا او پرمختګ لپاره واضح پروګرامونه نه لري. دلبر نظری د خبرې د یک شنبه په ورځ د خزو د سیاسي مشارکت په اړه یو جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس وکړي. میرمن نظری همدارنګه له سیاسي سازمانونو او ګوندونو وغوښتل چې خزو ته عملی پروګرامونه په پام کې ونیسي.
برخی احزاب و سازمان‌های سیاسی
یو شمیر ګوندونه او سیاسي سازمانونه لا هم نه توانېدلي چې د ښځو پرمختګ لپاره واضح او روښانه پروګرامونه ولري. هیله مند یو چې دغه ډول سازمانونه او سیاسي ګوندونه په خپلو کړنو کې ښځو ته پاملرنه وکړي.
په دې درې ورځني کانفرنس کې د ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بیلابیل ستونزې څېړل کېږي او ورته به د حل لارې چارې ولټول شي. امنیتي ستونزې، ناوړه دودونه، نیابتي رایه او له خپلو سیاسي او مدني حقونو ناخبري د ښځو د سیاسي مشارکت په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو وضعیت کې بدلون راغلی، خو په وینا یې لا هم یو شمېر خنډونه شته چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بل لور ته د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی هم په سیاسي ګوندونو کې د ښځو سیاسي مشارکت اړین بولي، خو د هغې په وینا چې دا ونډه باید د افغان میرمنو شبکه هم درنګه وایي په حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت لا هم کم رنګ دی او باید په دې برخه کې حکومت خپلې کړې ژمنې عملي کړي. خو د ملي وحدت حکومت وایي د ښځو پرمختګ او سیاسي مشارکت ته ژمن دی او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي.
موردل چې د ښځو چارو وزیر وایي یو شمېر ګوندونو د ښځو سیاسي مشارکت په پام کې نه دی نیولې. بل خو د افغانستان د علومو اکاډمي د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د له منځه وړلو په برخه کې د حکومت پر څو کلونو هڅو انتقاد کوي. د دې اکاډمي رئیس پرون ویل په پام کې لري چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د زور زیاتۍ د له منځه وړلو لپاره علمي او څېړنیزې کړنلارې وکاروي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي چې جنگ، بیوزلی، کډوالي او داسې نور د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی لاملونه دي. د دې اکاډمۍ مسؤلینو د یک شنبه په ورځ د زور زیاتی او پر ټولنې رواني اغیزې تر نامه لاندې یو علمي ناسته جوړه کړې وه. دوی ویل هدف یې دا دی چې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی کمولو ته علمي لارې په ګوته او کورنیو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس سوریا پوپل د جوړې ناستې په پا پای کې په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
تدویری سیمینار میتونه عوامل و راه حل آشکار بسه.
دغه ډول سیمینارونه کولی شي چې لاملونه او د حل لارې چارې څرګندې کړي، خو زیات کار ته اړتیا شته. حکومت کولی شي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو کافي به نه وي. له همدې امله د علومو اکاډمۍ پلان لري چې په لسو کلونو کې استراتیژیک پلانونه د زور زیاتۍ د له منځه وړلو پروژې ترتیب کړي تر څو له ښځو او ماشومانو سره مرسته وشي.
په وروستیو کلونو کې افغان ښځې او ماشومان د زور زیاتۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوي، خو د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په باور سکل دغه ستونزې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې شوې دي. یاد کمیسیون په دې برخه کې شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په غور ولایت کې د ریحانې په نوم له یوې نجلۍ سر پرې کول او 80 کلن سړي ته د 16 کلن نجلۍ نکاح کول له ښځو سره د تاوتریخوالي تازه بیلګې دي. بلخوا ځینې استادان او ارواپوهان وایي چې دا ډول سیمینارونه او شعارونه د ښځو او ماشومانو سره زور زیاتۍ نشي کمولی، بلکې حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې عملي کارونه پیل کړي. د دې استادانو له ډلې عبدالمنان حقیار وایي چې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتۍ د لمنځه وړلو په نامه باید پروژې ترلاسه نشي.
ایجاب میکنه که حکومت کوشا باشن تا به هر دلیل خشونت
ایجابوی چه حکومت هڅه وکړي څو په هر دلیل چې وي فزیکی زور زیاتی کم کړي. متخصصین څېړنه کوي خو اړوند ارګانونه څنګه کولای شي چې داخل کوته ورسوي تر څو چې موږ زمینی برابر نه کړو هر څومره لګښتونه چې وکړو به ګټي بوي.
حقیار په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په نامه پروژې ګټه به شته ستونزې کم نه بلکې نور هم زیاتې کړي. د وړاندیز کوي چې د ستونزې د لمنځوړلو لپاره دوامداره کار او پراخې او جدي مبارزې ته اړتیا شته.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
او اوس یوه بهرنۍ مسله څېړو. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو فرانسوي او پولنډي سیالانو سره په کتنې کې د منسک موافقې د نه عملي کېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. جزئیات به احمد تکل راکړي.
د جرمنی، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جرمنی په وایمر ښار کې موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوالې هڅې چټکې شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر والتر شتاین مایر خپلو سیالانو ته وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د مینسک موافقه په 2015 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په مقصد لاسلیک شوې وه. خو شتاین مایر خبریالانو ته وویل چې جرمني او نور دخیل هیوادونه به د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو په مقصد ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي. هغه ډیپلوماتیکي هڅې چې د فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا پیل شوي له دوو کلونو راهیسې روانې دي. څرنګه چې اعلان مو هم کړی موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو. په عین حال کې دا دې هم پټه نه وي چې موږ د دې موافقې له عملي اړخ څخه راضي نه یو او باید هم راضي ونه اوسو. نو ځکه موږ په وروستیو څو ورځو کې یو نوښت تر لاس لاندې نیولی څو د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو او د نښتو له لومړۍ کرښې د سرتیرو د ایستلو هدف ته چې سمدستي اړتیا ده ورسیږو. شتاین مایر زیاته کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د مخنیوي لپاره ټول باید په ګډه کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې پیل شوي دي څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. د لویدیز چارواکي مسکو او کیف د ته هڅولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د مینسک د موافقې مواد د عمل په ډګر کې پلي کړي.
د ژوند رنگونه
ابراهیم
کاکا څو کلانی؟
شپېته به ایمه.
شپېته کلانی؟
شپېته کلانی.
د تصادفي وای او کرښتیا شپېته کلانی؟
یاره شپېته کلان به ایمه ان شاء الله. یا الله نه باندې خو مونږه کوچانی به سوا دی.
دا اوس د تاسو په کوټو کې لیمچی اور دی ګلم دی چې شهید تاسو کوچانی کنه معمول له دې سره کار لري. چې شهید اور وي په کوټو کې
مونږه نیمچی اور او چای اور خو ما دې ګورې دی مغز کولو مغه ورو
کوچانه اکثر اوس دغه نور شین د بازار اخلي لکه ګلم لکه قالین.
هغه چیرته چې پغلا باندې واغشته سي مغه راپټي اوس څوک چې غریب دی مغه غریب دی او مغه نیمچی خوري او مغه وژغونی دی خوري لګیا دی.
دلیم چې بیا خپل جوړوي ک څنګه
خپل جوړو خدم له پوسټه پیوستي
ظلم د پی
خو ظلم نه کنه ته دې جې لمټی رات ذاتی عرب بیګای غړی او دغه کوي په مغه ته
دلیم چې جوړي
یو نیم چې جوړي
نو ولې تاسو کومک نو سره کوي
څوک
تاسو
مونږ څنګه کومک خل را پر خان دي کته سره مونږ نیم چې ټینګو دا خو نه کیږي
ټول کار ته میوازي خځې پری
خو ته مخځې پری شي دیګه
هغه دې کور کارم کوي لیم چې هم درته جوړي
او ډوډۍ پخای
ښه او خوب سیم دي
او خوب سیم دي او
مالم پیایي
مالم پیایو
نو ته ډیر کار کوي کامیر منی
ته وځو خلکم وہی دما پټی کې ګډ سو دما ونه یو خړه دما باغی یو خړ مونږ خزراس کوفته و ماندی ټیکا ټیکا یکړي خلکو وهلی
اته خپل میرمن د کور کوم کارونه کوي
واخر عربی وری پیایي میګه پیایي خو لګیای مال دا کور شاو خو اندغه کارونه کوي وخت تړي او خپل هغه ته وهلی وز دا جای ما ته کراله پرته ده
ښا ډاکټر ته بونتلا
ډاکټر ته موتلا د پاسمان را کوړه هغه شنه دواې را کړپ مګه باندې ورته انزو او نور خو دونه وسه ممکن ست چې راسو چیرته بستر کو
تاسو په نظر په یو کور کې په میرمنی ډیر فشاري کې په نارینه و کې البته د تاسو په سیمو کې
یاره خوره کې دا درته وایم چې نه په خدو د کمایسته د فشار او نه په نرو یو د بلا وتر دی یو بل ته ګیلانه شي کولای سوچ خو سبا نه ته بیګا چې وځي لرګی لاس کی او ټوله ورځ په ډاکې میږو منډی وهي او هغه چې راسي واښې هم کړي اور هم بلئ خسم را ټولوي ډوډۍ هم پخوي چای هم کوي نو یو بل ته ګیله نشي کولی یو له بله مراوري هلته چېرته پراته وي لکه ترپړ
د ژوند په کوم وخت کې ته ډېر زیات خوشحاله او آرامه یې
خوره کې آرامي نسته یې کوچي بس آرامي
کاکا ایتا په نظر درې کېږدۍ ژوند ښه ده او که د کلا چې کوټې پکې
کېږدۍ ژوند خو دغه ده چې هر چېرته واړه دلته یې ماړه ولته چې اوښ نه کالي کته کړي بیا در فشا کوي بلې ځمکې ته یې ویسه نو دغه خبره ده نو اوس نو څنګه چل وکړو ولاکه پېږو
اوس له سلطان سرور سره اوسئ.
تشکر سوال صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 8 سنبله و 29 آگوست که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شماره مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان به کشور خود برمیگردند رو به افزایش است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمپاین ملی 5 روزه برای واکسن پولیو یا فلج اطفال امروز در سرتاسر افغانستان آغاز می شود. وزارت داخله افغانستان از دستگیری 2 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در قندهار خبر می دهد. ایران یک عضو هیئت خود در مذاکرات اتمی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است و عراق از عربستان سعودی خواسته که سفیر خود در بغداد را تبدیل کند. تفصیل اخبار. کمپاین ملی ضد پولیو امروز در افغانستان آغاز شد و قرار است 5 روز ادامه یابد. این 3مین کمپاین ملی ضد پولیو یا بیماری فلج اطفال است که در سال جاری میلادی در افغانستان برای انداخته می شود و از سوی حدود 65,000 واکسینر آموزش دیده در سراسر کشور تطبیق می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در این کمپاین 5 روزه تا 12 سنبله واکسینران رضاکار اطفال 5 ساله یا کمتر از آن را واکسین خواهند کرد. وزارت صحت عامه افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت با تغییر آب و هوا ویروس پولیو شدیداً فعال می شود و به همین دلیل این کمپاین خیلی مهم است. بیماری پولیو علاج ندارد، ولی دکتران توصیه می کنند که تنها واکسین می تواند اطفال را از این بیماری نجات دهد. وزارت داخله افغانستان از دستگیری 2 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در قندهار خبر می‌دهد. جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله افغانستان می‌گوید از نزد این دو تن در ماه جدی سال 1393 در ولایت نیمروز حدود 250 کیلوگرم هیروئین به دست آمده بود، ولی در آن وقت آنها توانستند فرار کنند.
یکی از علارسای مهم هدف قرار دادن باندهای بزرگ مافیایی و شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر در افغانستان بود. خوشبختانه چیزی در حدود 11 تن از اشخاصی را که در سطح بالا قاچاق مواد مخدر میکردند در سطح افغانستان دستگیر کردیم.
معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان از دستگیری 2 تن دیگر در ننگرهار به اتهام قاچاق 1,500 کیلوگرم چرس پخته نیز خبر داده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با تیم بنگلادش 3 مسابقه یک روزه انجام دهد. اعلامیه دیروز کرکت بورد افغانستان گفت این بازی های 50 اووره با تاریخ 25 و 28 ماه سپتامبر و 1 اکتبر به میزبانی بنگلادش دایر می شود. اعلامیه افزود که بازیکنان افغان برای این بازی ها آمادگی کامل دارند. قرار است این بازی ها در استادیوم ورزشی شهر بنگال شهر میرپور بنگلادش برگزار شود. ایران میگوید یک عضو هیئت خود در مذاکرات اتمی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، گفته است فرد متهم بعد از سپری نمودن چند روز در زندان در بدل ضمانت آزاد شد، ولی هنوز هم زیر بررسی قرار دارد. آقای اجرایی این فرد متهم را یک جاسوس خواند که در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران رخنه کرده بود. آقای اجرایی این مطلب را در پاسخ به یک سؤال به ارتباط ادعای یک وکیل پارلمان ابراز داشت که گفته است یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که تابعیت دوگانه دارد به اتهام جاسوسی دستگیر شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که مقامات ایران فرد به نام عبدالرسول دوری اصفهانی را که تابعیت دوگانه ایران و کانادا را دارد دستگیر نمودند. عراق می گوید از عربستان سعودی خواسته که سفیر خود در بغداد را تبدیل کند. احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق دیروز گفت بغداد یک درخواستی را در مورد تبدیل کردن سفیر سامر السبحان بر ریاض فرستاده است. این تقاضا بعد از آن صورت می گیرد که از قبل آقای سبحان گزارش شد که گفته است استخبارات عراق با وی از دسیسه قتل وی معلومات داده است. سبحان گفته است این معلومات در حال با وی داده شد که ایران رقیب منطقوی عربستان سعودی تلاش دارد از اصلاحات در عراق و کشورهای دیگر عربی جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که این اظهارات آقای سبحان غیر واقعی بوده و روابط بین عراق و عربستان سعودی را خدشه‌دار می‌سازد. دمیتری مدویدیف صدر اعظم روسیه با امضای یک فرمان منع 9 ماهه پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه را دور ساخت. این فرمان دیروز در صفحه اینترنتی حکومت روسیه منتشر شد. مکسیم سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه گفت شرکت‌های هوایی تقاضانامه‌های اجازه پرواز به ترکیه را به اداره هوانوردی روسیه تقدیم کردند. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که رؤسای جمهور روسیه و ترکیه تعهد کردند که مرحله جدید از روابط نزدیک را با هم آغاز میکنند. و وزرای خارجه جرمنی، فرانسه و پولند توافق نمودند که برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین باید تلاش‌های بین‌المللی بیشتر انجام شود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی این مطلب را به دنبال دیدار دیروز با همتایان فرانسوی و پولندی خود در شهر ویمار جرمنی ابراز داشت. از اپریل سال 2014 به این سو در جریان درگیری‌ها بین قوای حکومتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین بیش از 1500 نفر کشته شدند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شمار مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان به کشور خود برمیگردند رو به افزایش است.
از اول جنوری امسال تا 27 آگوست 124,850 نفر از پاکستان به افغانستان برگشتند.
مقامات میگویند در عملیات مشترک دیروز نیروهای افغان و بین المللی در ولایت پروان 15 نفر از شورشان طالب کشته شدند. وزیر امور زنان افغانستان میگوید که برخی از احزاب مشارکت سیاسی زنان را مد نظر نگرفتند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
شیر محمد نوریستان، یکی از اعضای مسلکی رهنمای موزیم اتنوگرافی.
چقدر وقت می شما اینجا پویست فجرا میکرد؟
من قبلا در موزیم ملی بودم مدت 8.
شمار مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند افزایش یافته است. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین و IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت می گویند در سال جاری بیش از 400 هزار افغان به کشورشان برگشتند. اکثر این عودت کنندگان کسانی هستند که در کشورهای میزبان اسناد اقامت نداشتند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می گویند از اول جنوری تا 27 آگوست امسال بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشته و در مناطق خود جا به جا شدند. اکثر مهاجرین که از ایران آمدند کسانی هستند که در آن کشور اسناد اقامت نداشتند، ولی برعکس اکثر مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتند در آن کشور ثبت و راجستر بودند. نادر فرهاد سخنگوی UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین بر رادیو آزادی گفت از آغاز امسال بیش از 70 هزار مهاجر افغان به کمک این اداره به کشور برگشتند. وی می گوید امسال تا حال حدود 70 هزار افغان، البته کسانی که ثبت و راجستر شده بودند، در شوکات برنامه UNHCR به کشور برگشتند. حدود 97% آنها از پاکستان آمدند و 30% آنها از ایران و دیگر کشورها برگشتند. امسال شمار عودت کنندگان هم افزایش یافته است که در ایران و پاکستان اسناد اقامت نداشتند. نصیر احمد حیدرزی سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در کابل در مورد می گوید از اول جنوری امسال تا 27 آگوست 1,24,850 نفر از پاکستان و افغانستان برگشتند و از ایران به طور مجموعی بر اساس ارقامی که داریم بیش از 250,000 تن برگشتند، یعنی در مجموع بر اساس ارقام موجود از ایران و پاکستان تقریبا 3,50,000 نفر برگشتند که کسانی بودند که از نوت نداشتند. با در نظر داشته جنگ های جاری و اقتصاد ضعیف افغانستان، این نگرانی وجود دارد که برگشت این مهاجرین شاید بحران بشری را در افغانستان ایجاد کند. ولی نادر فرهاد سخنگوی UNHCR امیدوار است که حکومت افغانستان در اجلاس بروکسل که در ماه اکتبر دایر می شود برای تمویل ادغام دوباره این عودت کنندگان توجه کشورهای کمک کننده را جلب کند. UNHCR امیدوار است که دولت افغانستان خواستهای افغانهای مقیم در ایران و پاکستان را در برنامه های انکشافی خود جا داده و کشورهای جهان در کنفرانس بروکسل از پروژه های انکشافی افغانستان حمایت کنند تا مهاجرین افغان به کشور خود برگردند و بار دیگر مجبور نشوند که به سبب نداشتن کار یا امکانات دوباره به کشورهای همسایه مهاجر کردند. قابل ذکر است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سطح کمک ها به مهاجرین افغان را که در ایران و پاکستان جاگزینند هم افزایش داده است. UNHCR در گذشته برای هر مهاجر که به کشور برمی گشت $200 کمک می کرد که این رقم حال دوچند شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از ولایت پروان خبر می‌رسد که در ولسوالی سیاگرد این ولایت نیروهای بین‌المللی عملیات هوایی انجام داده که در نتیجه 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند، اما طالبان تا تهیه این گزارش در این مورد تبصره نکردند. احمد هنایش با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای بین‌المللی و نیروهای اردوی ملی افغان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 15 تن از طالبان مسلح دولت کشته شدند. محمد هارون مبارز قمندان نیروهای پلیس نظم عامه ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت این عملیات به روز یکشنبه در منطقه چهاربرجک ولسوالی سیاگرد در دره قربند این ولایت اجرا شد.
عملیات مشترک بود توسط وزارت دفاع ملی و خارجه و تنظیم شرکت عملیات بسیار خوب بود. تمامی را دشمن کشته و یک قرارداد بسیار مهم را که به نام چهاربرجک بگردیم در ولسوالی شهریت تخریب شده و مکمل منهدم شد. تعداد تلفات تا 15 نفر می‌رسد.
در جریان سال گذشته این برای بار اول است در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان عملیات هوایی انجام می شود که نیروهای بین‌المللی در آن شامل بودند. مخالفان مسلک دولت تا اکنون در مورد اظهارات قماندان نظم عامه پلیس ولایت پروان چیزی نگفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت استودیو 7:45 دقیقه صبح را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمپاین ملی 5 روزه برای واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سرتاسر افغانستان آغاز شد. وزارت داخلی افغانستان از دستگیری دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در قندهار خبر می دهد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با تیم بنگلادش 3 مسابقه یک روزه انجام دهد. ایران یک عضو هیئت خود در مذاکرات اتمی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. عراق از عربستان سعودی خواسته سفیر خود در بغداد را تبدیل کند. دمیتری مدودیف صدر اعظم روسیه با امضای یک فرمان منع 9 ماهه پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه را دور ساخت. و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و پولند توافق نمودند که برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین باید تلاش‌های بین‌المللی بیشتر انجام شود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ژکفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
سقوط ولسوالی جانیخیل پکتیا و حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان توجه روزنامه های غربی را به خود جلب کرده است. نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. طالبان با تصرف یک ولسوالی سرحدی جبهه نو را برای خود ایجاد می کنند. روزنامه می نویسد مقامهای محلی پکتیا گفتند که جنگجویان شبکه حقانی حمله روز جمعه بالای ولسوالی جانیخیل را انجام دادند. بنوشته روزنامه این شبکه که مرکزش در پاکستان است تا حالا بالای مناطق شهری حمله می کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقام ها می نویسد شبکه حقانی در تلاش است تا در داخل افغانستان برای خود مرکز ایجاد کند. عبدالرحمن زرمتی ولسوال جانیخیل به روزنامه گفته است نیروهایشان 9 روز در محاصره قرار داشتند و تا روز جمعه مقاومت کردند. زرمتی در ادامه افزوده است زمانی که مهمات نیروهایشان تمام شد و اساکر تازه نفس نرسیدند، مقر ولسوالی را ترک کردند. روزنامه به نقل از زرمتی نوشته است در گام نخست 27 سربازشان کشته شدند و تعداد دیگر آنها زخم برداشتند. به گفته ولسوال جانیخیل زمانی که نیروها به سرک برآمدند، با ماین کنار سرک برخورد کردند و شمار زیادی از سربازان کشته شدند. روزنامه به نقل از زرمتی می نویسد 90 سرباز آنها با گروه 1200 نفری طالبان می جنگیدند و سرانجام ولسوالی سقوط کرد. به نوشته نیویورک تایمز مقامهای محلی گفتند که طالبان 10 موتر و اسلحه را به دست آوردند. مقامهای شورای ولایتی پکتیا به روزنامه گفتند که شورشیان پس از جانیخیل حالا متوجه ولسوالی های سمکنه و پتان شدند و در نظر دارند با تصرف این ولسوالی ها ساحه‌ای را برای فعالیت شبکه حقانی در افغانستان به وجود بیاورند. و روزنامه گاردین مطلب را درباره حمله بالای پوهنتون امریکایی افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه آن عده از محصلین این پانتون که از حمله جان به سلامت بردند نمیخواهند رویایی را که برای ساختن آیندهشان دارند فراموش کنند. گاردین می نویسد زمانی که به روز چهارشنبه پانتون آمریکایی افغانستان هدف حمله قرار گرفت تعداد زیادی از محصلان سرگرم فراگیری آموزش بودند. نرگس محمدی یکی از آنهاست. بنوشته روزنامه نرگس در راه قدم گذاشته بود که برای بسیاری از دختران منطقهش در ولایت غزنی میسر نیست. روزنامه می نویسد نرگس که در جریان تلاش برای زنده ماندن زخمی شده می گوید پدرش با وجود مخالفت مادرش برای مبدل شدن رویای دخترش به حقیقت وی را تشویق کرده تا طراح مد شود، یک فابریکه بسازد و زنان را به کار بگمارد. گاردین نوشته است این پوهنتون که نمونه خوب همکاری میان افغانستان و امریکاست توجه سرمایه بزرگ افغانستان یعنی نسل جوان این کشور را به خود جلب کرده تا جوانان آیندهشان را در همین جا بسازند. روزنامه می نویسد با وجود تهدیدهای شورشیان نصف محصلان پوهنتون امریکایی افغانستان را دختران تشکیل می دهند. به نوشته روزنامه رحمت الله امیری 31 ساله محصل دیگر این پوهنتون از باشنده های هلمند است. روزنامه می نویسد در برابر چشمان امیری یک همسینفیش جان داد. گاردین به نقل از امیری نوشته است انسان باید خطرها را بپذیرد.
وزیر امور زنان افغانستان می گوید که برخی از احزاب مشارکت سیاسی زنان را مد نظر نگرفتند. دلبر نظری این موضوع را روز یکشنبه در کنفرانس سه روزه در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در کابل مطرح کرد. وی از احزاب سیاسی خواست تا برای رشد مشارکت سیاسی زنان برنامه‌های عملی را طرح نمایند. در این حال شبکه زنان افغان نیز مشارکت سیاسی زنان را در میان احزاب ضروری می‌داند. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر امور زنان افغانستان میگوید که برخی از سازمان‌ها و احزاب سیاسی در این کشور برای پیشرفت و ترقی زنان برنامه‌های مشخص ندارند. دلبر نظری این موضوع را روز یکشنبه طی کنفرانس سه‌روزه در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در کابل بیان کرد. وی از احزاب و سازمان‌های سیاسی خواست تا برای تقویت مشارکت سیاسی زنان نیز برنامه‌های را روی دست گیرند.
برخی احزاب و سازمان‌های سیاسی هنوز مقید قالب های زمانی گذشته هند و برای رشد زنان برنامه های واضح و روشن ندارند. آرزومندیم که همچه سازمان ها و همچه احزاب سیاسی در مرامنامه ها و اساسنامه هایشان نسبت به زنان تعدیلات لازم را بیاورند.
خانم نظری افزود که در این کنفرانس سه روزه مشکلات مختلف زنان در بخش مشارکت سیاسی بررسی شده و تلاش خواهد شد تا برای برطرف کردن آن راه حل های لازم دریافت گردد. مشکلات امنیتی، رسوم ناپسند، رای دادن نیابتی و عدم آگاهی زنان از حقوق سیاسی و مدنیشان از مشکلات عمده فراراه مشارکت سیاسی زنان خوانده می شود. وزیر امور زنان افغانستان می گوید با آنکه در سالهای اخیر وضعیت زنان افغان تغییر کرده است، اما با گفته وی هنوز هم برخی مشکلات سر راه رشد زنان وجود دارد که باید برای حل آن توجه شود. اسوی هم حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان نیز مشارکت سیاسی زنان را در احزاب سیاسی مهم می داند. اما وی تاکید دارد که این مشارکت نباید نمایشی باشد.
سهمی که به زنان داده می شود آن سهم نباید سمبولیک باشد. اساسی ترین مشارکت زنان در احزاب و بخش‌های سیاسی با رای دادن آغاز می شود.
شبکه زنان افغان می گوید که مشارکت زنان در حکومت هنوز هم کم رنگ بوده و باید حکومت به تعهداتش در این زمینه عمل کند. اما حکومت می گوید که در راستای رشد و مشارکت سیاسی زنان متحد بوده و در این راستا اقدامات قابل ملاحظه نیز صورت گرفته است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16
Radio Azadi
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه مهمترین مسائل منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران شرق اوکراین ادامه دارد. در همین راستا دیروز وزرای خارجه آلمان، فرانسه و پولند توافق کردند که تلاش های بین المللی را شدت می بخشند. وزیر خارجه جرمنی نگرانی اش را از عملی نشدن توافق آتش بس مینسک ابراز داشته، گفت در چند روز اخیر به هدف بهبود وضعیت شرق اوکراین اقدامات تازه‌ای را اتخاذ نمودند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزرای خارجه جرمنی، فرانسه و پولند توافق نمودند که برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین باید تلاش‌های بین‌المللی افزایش یابد. فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر خارجه جرمنی این اعلان را دیروز بعد از دیدار با همتاهان فرانسوی و پولندی‌اش در شهر وایمار ابراز داشت. وزیر خارجه جرمنی گفت در عملی‌سازی توافق متارکه مینسک که در فوریه سال گذشته امضا شد، پیشرفت لازم صورت نگرفته است. وی روی ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل معضله اوکراین تاکید نموده، گفت وی میگوید تلاش های مشترک دیپلماتیک با فرانسه به شیوه مسما به نورماندی، یعنی مذاکرات میان جرمنی، فرانسه، اوکراین و روسیه، از دو سال به این طرف جریان داشته است. چنانچه تازه اعلان کردیم ما به تلاش های خود ادامه خواهیم داد. در این زمان اعتراف میکنم که با عملی سازی توافق مینسک راضی نیستیم و باید هم نباشیم. به همین خاطر اقدامات جدید را در چند روز اخیر اتخاذ کرده ایم برای آنکه به بهبودی که به طور فوری با آن در بخش وضعیت امنیتی در خط جنگ در شرق اوکراین نیاز است برسیم، به شمول عقب نشینی عساکر دو جانب در دو سوی خط جنگ. وزیر خارجه جرمنی افزود ما باید برای کاهش خشونت ها کار کنیم. فرانک والتر شتاین‌مایر همچنان گفت مقامات غربی با مسکو و کیف صحبت می کنند تا آنها را به عملی سازی مقررات مندرجه توافقنامه مینسک ترغیب کنند، به شمول انتخابات محلی در مناطق شرقی اوکراین که در کنترل جدایی طلبان قرار دارند. قابل ذکر است که از ماه اپریل سال 2014 به این طرف در جریان درگیری ها بین قوای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه در شرق اوکراین بیش از 9500 نفر کشته شده اند.
رنگ های
زندگی
شروع میشه. یک معرفی از شما داشته باشیم.
شیر محمد نوریستم، یکی از اعضای مسلکی رهنمای موزیم اتنوگرافی.
چقدر وقت شما اینجا وظیفه اجرا میکنید؟
من قبلا در موزیم ملی بودم، مدت 8 سال در موزیم ملی در بخش های مختلفش کار کردیم. من تا نظر و تجربه که در اونجا داشتم، خواستم که در موزیم اتنوگرافی کار پیدا کنم که توسط رقابت اصلاحات اداری تونستم مدت یک ماه میشه فعلا در اینجا مصروف کار هستم.
چطور از کار براتون چقدر جالب است؟
اون از من مسئله که من همین اتنوگرافی و باستان شناسی است و من سخت علاقمند آثار اتنوگرافی هستم، به خاطر از اینکه من میتونم خوبتر اقوام و قبایل آثارش در موزیم اتنوگرافی ببینم.
همین اتنوگرافی چی است؟ میشه میگه
بگویم اتنوگرافی از دو کلمه یونانی گرفته شده، اتنو به معنای مردم و گرافی به معنای مطالعه. اتنوگرافی آثار مردم هم مورد مطالعه و بررسی قرار میده.
از این آثار بگوین که از کدام ولایات ایجاست، چقدر آثار است، قدامتش چقدر
از تعداد دقیقش خواهم گفتن نمیتونم، نظر به ایسایی که از این فیلن پروسیجر ثبت راجستریشن ما که شامل دیتابیس در کمپیوتر میشه جریان داره. این موزیم دیگه تقریبا نوپای است دیگه به اصطلاح.
چقدر وقت میشه از خود این موزیم؟
در سال 1381 نظر به فرمان جلالمداد حامد کرزی ایجر اختصاص دادن به موزیم اتنوگرافی. از اون زمانی که کارمندان موزیم با یک تلاش خاصی که در قسمت جمع‌آوری آثار از ولایات یک سیجر بسیار زیاد طویل مدت در بر میگیره.
نگفتیم که از کدام ولایات هست آثار
ایجا ما در سطح دیازی هستیم که این مختص به یک ولایت یا یک ملیت یا یک قوم نیست. ای از تمام اقوام و قبایل مردم افغانستان است. ای از تمام اقوام و قبایل مردم و ملیت‌های مردم افغانستان آثارش هست. و
چی آثار است؟ مثلا آثار دستوزی
است. بله، آثار دستوزی است، ظروف سفالی است. ما ایره بخش بخش کردیم، گروه بندی کردیم.
و اما دورک می‌بینم در چوب کندکاری شده، بسیار ظریفانه و بسیار ریزکاری ها داره.
بله، شامل دروازه است، مثلا ستون پایه است، چوکی های نورستان است، چوکی هایی است که برای مردم در مقابل شجاعت و دلیریش یک القاب می دادن از طرف مردم نورستان.
چند سال از این مگذره؟
ای تقریبا نظر رو می کپشنش کس و نظر به طرز ساختی که از تقریبا 90 سال زیادتر قدامت تاریخی داره.
در این طول قدر سالهای باز خراب نشده؟
ما وقایه می کنیم، ضرورت به ترمیم داشته باشه ما ترمیمش می کنیم، زمانی که وقایه به ادویه و بپا ضرورت داشته باشه باز ما جلوگیری از پرسیده شدنش می کنیم.
تشکر بسیار زیاد از معلوماتتان.